نوموړی د پلټن وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوې چې هغه د امنیتي ادارو زید په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوې چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایۍ لپاره د جون درېیمې نېټې نه پرلت پیل کړی و، چې د جون په 15مه د یوې اونۍ لپاره د اوتمانځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورځنګ درې غړي عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر 1 د غورځنګ په وینا سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دي. فوزي چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ دغو کسانو په میرامشاه کې په امنیتي پوستا د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلټنو پس به خوشي کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکم. شفیقه خپلواک وی جلا وطنی شیر تری وړی.
از چې کابل ته ما ما یو خپل خونې کې شیر تری وړم. او شکر از ټول خپل تاسو ته تختی شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلا وطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخې تلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډکه شوی.
زه یو شیر بار بار لولم، بیا ځینې وخت پرې اقدام چې څه وخت په تیر سي بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د ده د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلی یم.
خبره به دا شوی شي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولګي هم شوی وی.
لنډه کیسه لرو.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته
او له داسې چا سره هم خبرې کوو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترې نه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې په کې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یوه هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له هغې خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلا وطني د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هیواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړي په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څیر خوشحاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشت وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلا وطني کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلا وطني د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزري وتخنوي. دغسې یادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپېریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورني سیاسي اجتماعي نظام له زنجیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینی هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلا وطني پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس به له شفیقي خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ده.
علت یې څه ده؟ څه ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې ولیکو ریسرچ به وکړه، ما بدير فرق مطالعة إنك يقدر فرق مجبور إنسان مختلف زين أول ولا ريسورسز أول ولا تبيدي غنى ورسبي بشيء بنجور كان ريسيرش بيكاب ما هذا كله دان وصلة أول ما بعد ما بخبر زين كده خبلا ده ريسيرش مقالة لي كله ولا تيرنا من خبر زين كده باش برس وبيا ما كول شيء شيء زاها تو كمبيوتر كبري كاملة كباش برس بتسرد كاغس بر مخرام شيء ما تعلم من صدق ده بعد يفضل يتحس أسكم ده إحساس ما تب ما په لاشور کې ما په ذهن کې ما په ډر کې بش پرسي او زه پوه شوم چې دا څه شی دی د دې د کاغذ پر مخ راوړل د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي د کې نه پوهېږم دا کنه خبره دا ده چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تیر کلونو کې راغی هغه بایله چې وه هغه څه چې وبایلل سوال زه له هغه سره مخ شوم زه ترې تښتم اشکره
څوک خپل احساس ته تختی څنګه شیر کی ډیر کله ډیر شاعران دا وایي کله یو درد ډیر احساس کی هغه مر ډیر د ته ضرورت پیدا کی ساغه اوس پړیا واخه په هنري شکل باندې له نور سره شریک کی په دې حساب خو بیا په کار سره ډیر شاعری وکړي نه یم چې احساس ته پرېږدم
نو په دې ډول د یو مرحله کې چې انسان چې ځان تر تیروي او نه پرېږدي چې احساس کی ځکه چې کله احساس کی فکر کوي حقيقي
یعنی د مایوسی احساس سره کوي
یوازې مایوسی نه ده دا په یو معنا پیدا کی کنه نه کوي چې چې نه چل فن کیږي او باید یو د دې ډول لري دا چې دای له جوابونه نه پوښتنې دي او پوښتنې دومره پازا بون کیږي چې بل اخر ټول خپل موجودیت ور سره پوښتنې ټول
ټول هر څور سره پښتي په هڅه شت منکي ځان کو شمول فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي ځکه دغه څه احساس کوي هنر پات د سیاست په آینه کې ونه کتل شي
د نه چې په پښتنه لیکن زه دیو فات په توګه ناراسته تر څنګه لري چې دی زه دیو فات په توګه زه ما ټول ویون په باندې مخ واوخت زه څنګه د دې چې تای ما څنګه له هنر پیلې زه خو دغه مونږ تجربه ورکړم زه خو دغه درد ورکړم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه څخه ځایم په جن ګروپ دی وطن کې زه ورکړم زه وم هغه ته ما په سترګو لیدل چې کوم دا ډول یو تغییر رامنځته کیږي زه څه ډول ترې بیلای یم زه نه پوهیږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه بل څوک څنګه دې لپاره چې زه شی دې کوم زه څنګه شم زه دغه تجربه ورکړم زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد په خپل هنر ده لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په نړۍ کې د جنونو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي ډېر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال څوک افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو تتللي هلته هم ستونزې او مشکلات ډیرو د خلکو ډیر مشکلات لرل هلته هم لیکوالي کړې ده داستانونه لیکلي دي شعرونه لیکلي دي نو بیرته لته سوس دا پښتنه کزا وکم څه شي دي به سوي دي سي ل شریکه یو څه فاصله واخل
زه به خیر یو څه وخت ارتيام لرم هغه هندار چا دره دو دار چا د هغه پروسه متفاوته ای یو دا خبره هم ده بل خبره ده هم ده چې زه نه هایت اساسه کوم لکه یو انسان د پیغام زله تدیر یم چې ښه خبره نه ده هغه کوم شای خبره ده چې زه پوسټ کوم نه لرم کنه زمام خای ام دسه یو حالات کی یو دا خبره ده بل خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند د ما زچ کابل کوم ما یو د خپل خونې کې شي د تلسو دې کله چې ما شي نه لیکلی چې څه را ویښ شو نو یو څه ما دې کله سار چې څه را ویښ ده ما دې شروع یې کوم وخت کې لیکلی دي اکثریت شي نه یو خپل خونې کې کله کله چې زه له خپل کوټه نن بل چیرته وم او ما ته د شیر کومې ساس نن راغی ما خایته نیمه دې کله له ګورو سم دا ونه دی ورکړې نه مشوي کولای انسان نه پیغام اموخ شي نه پیغام هغه ذهن دې په یو نوم ځای کې فکر کوي یا نه پیګم دا د شی د لیکلو وخت خورا احساس وخت دی دا د دې یو وخت لري چې دا د رابطو په پام کې دی دا اکاسانو ته د حیوانات چې کسې کې په دنګلونو کې یو نوم ډیر احساس مرحله یو نوم ډیر جالب تو پروسې مثلا یو شي ته یو الوتون کې ښکار کوي کنه چې خو لیک رانی سي او چې باندې ټیټي یو هغه کې یا که د پاره را کاڅ خای شپې شپې راته ته کوي د دې لپاره چې هغه یو صحنه هغه کې او د هغه یو صحنه د ټوله کاڅه د هغه یو صحنه د ټوله هنر دی هغه یو صحنه ټوله راته دي چې اږي شي راي نه نو څه دی هغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کې تی باید ریکارد کې او کنه سو بیا در نه لاره او د دې یو څه چې ما د پاره د تیر دوه کلونو ټول سفر سفر وو او تروسم دی زه تروسه په مغه یو بسبات دی کې نه پاتې شوی چې دا د خپل دې دې کې نه پاتې شوی چې دا خپل دې مثلا دریمس کې دی نو بیا دا هم زما لپاره یو ذهن لپاره مې لوی چیلنج دی زما په نظر چې زه یو د خپل بسبات دی کې پاتې شوم چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې مختص دی ځینې خلک مثلا د خوبي سره مشکل پیدا کوي کنه دا یو چې تدلې بیا خوبي خرابېږي نه که څه خوب نشي کولای ما دا مشکل دی نو خای یو دلیل بیا دا هم چې د سدا ژوند په روان روان حالت کې دی یو په منډه منډه کې دی
شاید هم دا لکه چې یو زینې اسي او تاسو د مخکنی خبره تاسو ولسی په خپل کوټه کې مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای ز چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خوښ براتلم نو هر ورځ به می په یو جیب کې هم شیرو په بل جیب کې به می هم شیرو خو بیا ورسه چې لبنان لري سم وای بیا دا شیرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دا خبره ده او
دا څومره څه او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مو ډیر زیات لیکل شاعرانه او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقتد زمانی کې ډیر څه نشي لیکلی یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده کنه
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په دې شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکی یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کوي ته اډیا کل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي چې دا د وو کال خبره نه چې قید ورته کړم لیکن اډیا کل تر یو ډیر وخت پورې کوم لیکل دا اول لیکلو نه زما مطلب دا کومه چې موږ خلک فکر کوي چې اول څو میاشتې د کنا دوامدار څه د څو کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان ده کې چې ته په کومه محور باندې راڅرخې دا ستا لیدلور ای د شیر د پاره څه ده دا ډیره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونه کې درته مهم دي مثلا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکې ته نظم کې شاعري وکې تات موضوعات مهم دي تات یو تصویر مهم دي تات د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دي د چا نقد نه دي مهم خلکو کوم خبره باید را واخلي کوم را وانه خلي ځان درک چې کوم شي کی خای کوم شي کی خنني دغه مرحله کې انسان څومره کولای شي اته کار څومره خراب شي لري کار څومره بیکار شي لري کار څومره کمزور شي لري باید ویل کی ضرور نه چاکمن دي شو دي کی او هاي ډیر کله د شاته ګورم چې په دې شو دي نه ډیر پخېمانه یم ما په نظر ډیر خام شي دي نو وایي خپل کلی کلی نو وایي خپل مې باید نه خو ډیر څه ځان سره چې فکر کوم چې خدای مو شي له برکته دا احساس نن زلرم یو مرحله ته چې انسان ورسېږي نو فکر کوم چې یو څه وخت دريږي دا به په د نه یو څه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کیږي موضوعات اللي تكرارها انسان شغل الكيدي كي يسوح بقفة وكي البسة دا بقفة بايد ما بنظر لك الضرورة دا اتمنى دي مشوري والناسي وكي كنا قسي وقفة كي كي كرازي تفكير كوم دا بها هم دي وطبيعي بروسي يو مرحلة دا دي استاد درویش دورانی یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویل چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم، بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل او دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریا پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وای شعر دسې دی لکه میلمه چې ته راځي، که دا میلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا نه راته راتلي یو څوک نه وخته واخېستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چاته شعر راځي ویني لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع ویني لیکي. خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دورانی خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بیرته انسان ورته راګرځي.
لا غلی خپل واک څخه په مننه نشته فکر کیشي چې دا له افغانستانه وتلې ده. دا له هغه خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډیر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعر ټولګي چاپ شوې دي. لېبي خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنۍ د پیل په کلونو کې شعر نشوي لیکلی، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وی چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم نه لیکه، خو له تیرو شپږو کلونو راهیسې د شعر مرغه د دلسره نه دی الوتی. مخکې تر دې چې د ښاغلي لاهو په ژغ د شنې مرغۍ په نوم د شعر ته غوږ سو، له ده به د شعري تجربې په اړه واورو چې څرنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ لیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شی ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو راسره پاتې وي. او بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساه نسم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر دپاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلماتو موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یوه طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنې له شلو کرخو نه زیات وي، او دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت زه ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنې درې څلورو کرخو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، یا بیا ځینې وخت پرېږدم چې څه وخت پې تیر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. موږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په نظر یو ډول وي، خو بل ورځ کېدای شي بدل شي، هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بل ورځ کېدای شي هغه رنګ موږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفرش شي، او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکي دپاره هم باید جذاب واوسي.
له انځورګر شاعر لهو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرامې لورولی دی.
دو غرونو ترشا پتور قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ د باغ لپاړو الو تلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغه تې لکه ستا د ګلاب مخ رنګ رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوسې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرتلارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې پسیرو کې د چا د لمدو سترګو ته کې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایش ته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دې تصور کې د بدن کوم غړی خارج کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوي شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو دا شنه شوې زاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نه شینکیږي. چه وزر او الوت نوی پراخ آسمان او شنه هوا طول بیمانا دی. او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده. او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده. لوی عذاب ده.
پښتو شعر کې د انسان دوستی څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د ډاکټرا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټري سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلی هاشمي څخه وارو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستی مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې. 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان، خوشحال خان او لارویانی، عبدالرحمن بابا او لارویانی، او عبدالحمید مومند او لارویانی دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بوت نه یې پرې خبرې کړې وې په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د شپېتو کسانو هغه افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډیره وسیع نه ده، ساسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یو ځای روحانيان انتخاب کړی و په دې دورې کې نه چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې و یو کس به چې انتخابو مثال په ډول خوشحال مې انتخابو یا مثال په ډول ځین نور هغه کسان مې انتخابو چې یو کس و نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده خو کما یو عددي مکتب انتخاب کړی و نو دا به غوره و بل خصوص په ځانګړي ډول هغه عددي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي دا موضوع ډېره لیدل کېږي خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی نو ما نهایت خواري وکړل تر څو زما د موضوع حدود کا پراخم دي خواري ډېره وکړم او خپل موضوع په خړه ول باندې پای ته ورسوم خو خبره به دا شي زما د موضوع حدود د دین هم تاکل شوی و ولګ لاند شوی دی
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی دی په دې کې دا موضوع چېرل ډیره خواري غوړي تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه هغه څوک چې اقبال تر متاثر دی او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشاله اقبال اخیسته دی تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دی نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د چرنې مسله محدود او ځکه ما نور ته مخ کړ
نور دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لوی 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 لیکوالانو باندې مثال پړول په مولانا باندې امکان لري ما یو خبرونه کې واوري چې 1850 د ډاکټرا ډیزرټیشنونه لیکل شي یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي خو د اقبال باندې چې د ډاکټرا ډیزرټیشنونه لیکل شي دی نو اقبال په هغه خوا باندې لیکل شي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي مثال پړول باندې د خودشناسي موضوع چې کومه ده د اقبال په شعر کې شته یا ډیره ده امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خو د خوشحال په شعر کې ډېره وي مثال په ډول باندې د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع اخلو نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي خو کچېره د انسان دوستۍ موضوع اخلو یا د مثال په ډول باندې د هیومانیزم موضوع اخلو نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم دا یو کار وشي خو امکان لري چې د ډاکټرا ډیزرټیشن لپاره موضوع
هاشمی صاحب محترم او بخشه مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې د کوم دیوان څخه را رسیدل دي په دې کې چې څومره کرکټرونه بیان شوي دي په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي فکر نه کوي چې په خوشحال کې چیرنه ډیر امکانات لري
خوشحال خان خټک خو یو څوارخي شخصیت دی یعنی د خوشحال په شعر کې کومه او تاسو وګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشتا او وګورو فلسفي نظریو ترکو نشتا د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشتا د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشتا او همدارنګه د ډیرو نظریاتو ترکو نشتا او کچيري بیا کړه غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې په منظم ډول باندې په تکراری ډول باندې تکرار شي وي نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه دراغلی چې مطلب سړی داول نه تر اخره پورې ور باندې تحقیق کولای وشي نو مثلا دا شته کچيري تاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړل چې کچيري دا موضوع محدود شوی وي او موږ یوازې د دویمه دوره د دویمه دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی نو دا به خبره وي
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي یعنی لکه څنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت لیکن د درو پیړیو په ترس کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی دین کلتور جغرافیا او ډیر نور شیان هاشمی صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي همداسې نه ده
همداسې ده زما خپل موضوع د ډاکټرا د زما د ډاکټرا انوان داسې و چې په دویمه دوره کې د پښتو شعر په دویمه دوره کې د هیومانیزم څېړنه و هیومانیزم د هیومانیزم نه شکل ما دلته خپل موضوع وړاندې کوله ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکو په دفاع کې او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو د رقم غورځنګ چې شروع شوی ده د بیلابیل وختونو کې بدل شوی ده او بیلابیل وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوې دي نو د انسان دوستۍ موضوع ستاسو خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره د کلچر سره د فرهنګ سره دا فرق لري د مخکې د بشر یادونه وکړه د بشر او د ادم او د انسان توپیر هم ما د دې کتاب په ډیزرټیشن کې کړی دی رښتیا خبره هم دا ده چې لومړنۍ انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډیر کم و بدوي ټولنو کې وخت زمان په تیریدل سره فرهنګونه شي پرمختګ او مدنیت من سره نو انسان د معنا په نظر کې نیول سره د انسان هغه معنا چې کله دا باطنیت د انسان د فزیکی جوړښت او د مانوي جوړښت سره ارتباط لري نو ډیر بحث په انسان دوستۍ کې پوروستي وختونو کې
اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستی مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروی قربانی او د غوښه ویشل انسان دوستی ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروی حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستی نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، د انسان دوستی بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي، خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستی نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشیره د انسان دوستی توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شی موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شیر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کیږي. یو خو ډېر وخت شیر په داسې شکل باندې ویل کیږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یو تقاضا کیږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کیږي. خو بیا په عین وخت کې زموږ استاذو د ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زموږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګه د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د دې په شعرونو کې کومه او تاسو ګورو ډیر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده، موږ محققینو ته من خپل ماتلینو تم دا خبره کو چې په انسان باندې په ژوندۍ انسان باندې تحقیق کول زکه خنه چې جنور کوي چې هغه ژوندې ده په تحول او تکامل او په بدلیدو کې ده. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی ده. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کې دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافي سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټول سره یو ډول ارتباط لري. یو ډیره مغلقه موضوع ده. معلومدار خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع امکان لري یو فرهنګ انسان دوستۍ ته یو لیو بود وګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. خو موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثر خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د یا په دین کې شامل دي، لدی بو دا ور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمی صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده یو عادي انسان دوستي د سړي کلتور اثرات په غوڼه سړي. مثلا افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لوی شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لوی سترګه، نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کچیر منګه د رحمان بابا شعرونه ګورو، د رحمان بابا په شعرونو کې په مثال د رحمان بابا په خپل شعرونو کې په ډیرو ځینو کې د واز او نصيحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زموږ او تاسو دین مذهب ته وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زموږ او تاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري، ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زموږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولای شو چې پاګه باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، مونږ کولای شو چې په پښتو شعر کې ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زمونږ شعرونه مونږ کولای شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، مونږ کولای شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې مونږ کولای شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي، په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او مونږ او تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عابري سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د بیل ګیټس په نوم د عابري سپوږمۍ لنډه کیسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولویده. خی ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته، په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړه سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وې څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي، هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه ریښتونه بیل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. له ځان سره یې وویل، د بیل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې و دیرسم نمبر کې وي. ولې پریښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بیل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی، ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر عابري سپوږمۍ څخه مننه چې دا کیسه یې آزادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې وروسته یو شیبه تر رسیدلې وو. په دې دقیقو کې داسې څوک در پیژنو چې له اتلس کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندوی ټولنې مرستیال دی. دی وایي د کتابونو تر څنګ یې خوندور ژوند کړی او ډېر هغه څه یې له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد سره په راپور کې شهیدل.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترینه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي اوزه کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دی ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښیم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1500 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت شور له تاسو اجازه اخلم.
شنو